السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د مسپخین دریو بجو په خبرونه کې دته زمليها میتادا هر کلی وایم په خبرونه کې به د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې په وړاندې د امریکا د ولسمشر د تګلارې په پاکستان او هند کې د سیلابونو د تباکاری او تازه صورتحال په کراچۍ کې د تاوتریخوالي د پیښو په ملک کې د پولیو د نوي کیسونو ترڅنګ به نور یو شمېر رپورټونه واورئ هفتهوار پروګرام روښانه مستقبل هم لرو خو اول خبرونه له ګل ایاز واورئ
ستړي مشه لمړی د خبرونو سره ټکی امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې د حملو په اړه تګلارې اعلان کړه د شمالي بوزستان په شوال سیمه کې د پاکستان فوج په بمباری کې 12 کسان وژل شوی دي او د بخښنې نړیوال سازمان په کونړ ولایت کې د هوایي بمباری کې د ولسی مرګ ژوبلې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده اوس د خبرونو تفصیل امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي تیار دی چې په شام او عراق کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه وکړي نن سهار وختي په واشنگټن کې په یو ټلویزیوني وینا کې اوباما وویل چې ک وسلوال امریکا ګواخي نو دوی به وژني
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
د وای زبدوه خبرې سپینې وکړم. په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډله اسلامي نه ده. هیڅ مذهب د بیګنا خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د اسلامي دولت ډلې زیاتره ښکار شوی کسان مسلمانان دي. همدارس دا ډله په هیڅ صورت دولت هم نه دی. دا ډله په خوا په عراق کې د القاعده ملګری و دا یو ترهګر سازمان دی.
اوباما زیاته کړه چې کسه هم اڅلور سبا 15 سرتیری عراق تا د عراقی او کوردی ځواکونو د مرستې لپاره استبي خدا سرتيري به په جګړه کې برخنه اخلي بلخو د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کيري د منځني ختیځ سفر پر مهال به په سعودي عرب کې د عربي هیوادونو او د ترکی د بهرنو چارو وزیرانو سره ګوري چې مقصد یې د اسلامي دولت او وسلوال ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره فوزي سیاسي او مالی ملاتړ جوړول دي دا غونډه په داسې حال کې نن په جدا کې کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ په خپل وینا کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد په وړاندې د سخت کمپاین پیلولو هوډ وکړو دغه ډله د عراق او شام په پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري د یو امریکایي چارواکي له قوله ویل شوي چې جان کيري به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې د همکارۍ او دغه ډلې ته د پیسو د مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو په باب خبرې وکړي جان کيري پرون د شروع په ورځ په بغداد کې عراق د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنگ کې مهم ملګری ګرځولي او ویلي وو چې نړیواله ټولنه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پرمختګ په مقابل کې چوپ نشي پاتې کېدی د شمالي وزیرستان د شوال سیمې اوسیدونکي وایي د پاکستان فوج په بمباری کې 12 ولسی وګړي وژل شوي دي دوی وایي تیر ورځ سهار شاوخوا 12 بجې جنگي الوتکو د شوال په میامی سیمه کې بمباری وکړه دوی وایي په وژل شوو کې څلور ښځې او درې ماشومان شامل دي د سیمې اوسیدونکو وایي کله چې دوی خپل مړي راایستل نو الوتکو ورباندې بیا بمباری وکړه چې پکې 12 نور کسان ژوبل شول د پاکستان فوج د ولسی وګړو د مرګ جوبلې پاړه څه نه دی ویلي البته تیر ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې په شمالي وزیرستان کې د بمباری پر مهال له دیشتو زیات وسلوال وژل شوي دي د پاکستان وزیر اعظم دفتر په هغه هیواد کې د ګوزن ناروغو 59 پیښو تصدیق کړی دی بیګا د وزیر اعظم له دفتر خپور شوی بیان وایي نوي کیسونه په شمالي وزیرستان خیبر بنو ټانګ او کوټه کې رجسټر شوی دي له دې سره روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیره 133 ته رسیدلې ده چې پکې زیاتره د قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا دي په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 10 کسان وژل شوي دي د پولیس چارواکو نن مشال اړتیا ویل د تاوتریخوالي پیښې له تیر مازدیګر راهیسې د ښار په بیلابیلو سیمو کې شوي دي پولیس وایي په دې پیښو کې یو دینی عالم مولانا مسعود بیگ هم وژل شوی دی نوموړی د بنوریا مدرسې استاد وو د ده تر وژنې وروسته خلکو مظاهره وکړه او د ښار په هیدري میټرول او سایټ ټاون کې یې سړکونه وتړل نن هم په هغه سیمو کې کاروبارونه تړلي دي د مولانا بیگ د وژنې پړه چا نه ده منلې په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره ان ډی ایم ای وای په بارنو او سیلابونو کې د وړل شو شمیره 255 ته رسیدلې ده بیگا په یو بیان کې ان ډی ایم ای ویل په سیلابونو کې 1516 کسان ژوبل شوي هم دي په دې کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په پنجاب کې شوې ده بیان وایي په پنجاب کې 316 کیمپونه جوړ کړل شوي دي چې پکې زپړ شو ته اسانتیاوي ورکول کیږي ان ډی ایم ای زیاتوي په بیلابیلو ځایونو کې لزګونه ټیمونه کشتۍ او هلیکاپټرې د زپړ شو ژغورلو کار پر مخ وړي د بخنی نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي چې بهرنۍ ځواکونه باید په کونړ ولایت کې د عملیاتو له امله د ملکی تلفاتو وروستۍ پیښه وڅېړي. د دې سازمان د ایشیا پیسیفیک د برخې مشر ریچرډ بینټ په یو خبر پاڼه کې په دې اړه خفګان څرګند کړی، غوښتنه کړي چې د قربانیانو له کورنو سره باید انصاف وشي. د رپورټونو له مخې له کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې د ناټو په هوایي حمله کې د دوو ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل شوي دي. هند وای د کابل د وزیر اکبر خان مینی پر غونډۍ د افغانستان د ملي بیرغ د شاوخوا ساحې ښکلا لپاره به 1,000,000 ډالر مرسته ورکړي. دا خبره تیره ورځ د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج په کابل کې د افغانستان تر ټولو لوی بیرغ د درولو مراسمو ته د وینا پر وخت وکړه. دی ویل د افغانستان په اجنډا کې د یو آزاد او متحد افغانستان نښه ویني. افغان چارواکي وایي د افغانستان د ملي بیرغ دا مینار 80 متره لوړ دی او بیرغ 10 متره اوږدوالی او 40 متره بر لري. وروستۍ خبر دی د شنګای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیل شوې ده. د غړو هیوادونو چین، روسیې، قزاقستان، کرغستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشران په دې غونډه کې برخه اخلي. د ایران او منګولیا مشران هم په دې دوشنبه کې دي او دوی به د سرمشریزې په څنډو کې د شنګای همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په دې سازمان کې د پاکستان او هند او افغانستان ترڅنګ ایران او منګولیا هم د څارونکو یا مبصر حیثیت لري. ټاکل شوی ده چې د روان کال په سرمشریزه کې به زیاته توجه سیمه ییز امنیت ته وي، ځکه چې د روان کال تر پایه له افغانستانه بهرني جنگي فوجیان وزي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او د خبرونو په پای کې د موسم حال او د بهرني کرنسو نرخونه به واوري.
نن د زیارت پورس د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. امریکایي ډالر په 1.80 روپې اغستل کیږي او په 1.02 روپې خرڅیږي. دا شان یو پوند په 1.63 روپې او 1.93 روپې یو یورو په 1.25 روپې او 1.25 روپې د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 10 پیسې د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 60 پیسې او په 20 روپې 50 پیسې او یو افغانۍ په 1 روپې 2 اویا پیسې اغستل کیږي او 1 روپې 8 اویا پیسې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروس کې پیښور، بنو او خوش سیمو کې د باران امکان دی، خو په کوټه کې بنور او ګرمي وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز سره وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې په خپل اعلان شوی تګلاره کې ویل چې نه خو دا ډله اسلامي ده او نه دولت دی، بلکې یو ترهګر ډله ده.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic. No religion condones the killing of innocents. And the vast majority of ISIL's victims have been Muslim. And ISIL is certainly not a state. ISIL is a terrorist organization.
په پاکستان او هند کې د سیلابونو ځاني او مالی تاوان رسول دي. په پاکستان کې د موسمیاتو د محکمې او چارواکي وای
مجموعی اوس دی وخت چې کوم د فلډ سیوا زور دی هغه په چناب ریور په 3 مقام باندې دی، چونکه دا فلډ ډیر غټ فلډ دی، د سکیل چې دی هغه ډیر زیات دی، نو ظاهر ده نقصان خو به بیا هم کوي.
هفته وار پروګرام روښانه مستقبل کې به د تعلیم ترڅنګ د زده کوونکو د سیاسي هلو ځلو په حق لواوري.
دی اسلامیہ کالج اور پشاور یونیورسٹی کے استمرا مالی دلی دین او دی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہ ہو دا ہو علاقان نو کارکردگی حکومت دا غڈیرا متاثر کوي.
لمشال ریڈیو سرو سے دا مشال ریډیو دا امریکا ولسمشر باراک اوباما په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په وړاندې خپل تګلارې اعلان کړه. نن سهار وختي په یو ټلویزیوني وینا کې اوباما وویل امریکایي پوځیان به عراق یا شام ته د جګړې لپاره ناستوي، خو پر اسلامي دولت وسلواله ډلې به تر هغه حملو ته دوام ورکوي چې دا ډله ماته شوي نه وي. پر دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ اورو.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما نن سهار وختي په ټلویزیوني وینا کې وویل په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلواله ډله امریکا ته ګواښ ولاړوي او همدا لامل دی چې د حکومت پریکړه کړې ده چې د دې ډلې پر ضد عملیات وکړي. د ویل اسلامي دولت وسلواله ډله نه اسلامي ده او نه دولت، بلکې دا یو ترهګر ډله ده.
ISIL is not Islamic.
دوی وايي زبدوه خبرې سپینې وکړم.
په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډله اسلامي نه ده. هیڅ مذهب د بیګنا خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د اسلامي دولت ډلې زیاتره ښکار شوي کسان مسلمانان دي. همداراز دا ډله په هیڅ صورت دولت هم نه دی. دا ډله پخوا په عراق کې د القاعدې ملګری وه چې له فرقه ایز تاوتریخوالي او کورنۍ جګړې یې ګټه واخیسته چې د عراق او شام د پولې دواړو خواو ته خاوره ونیسي. هیڅ هیواد یا هغه خلک چې دې ډلې تر خپلواک لاندې راوستي دي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډله په رسمیت نه پیژني. دا یو ترهګر سازمان دی. د خپلې وینا پر مهال اوباما وویل عراق ته به 415 اضافي امریکایي سرتیري واستوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د عراقي او کوردیو سرتیرو مرسته وکړي. خدای واضح کړه چې امریکایي سرتیري به د عراق پر خاوره په جګړه کې برخه نه اخلي. اوباما وویل که ضرورت شو نو په شام کې به هم د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیات وکړي. ما دا خبره مخکې هم واضحه کړې ده چې تر هغه چې زموږ هیواد ګواښي نو هغوی که هر چیرې وي موږ به یې وژنو. د دې دا معنا ده چې زه به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په شام او په عراق کې لګام اخیستو شاته نشم. دا زما د ولسمشرۍ غوره اصل دی چې که څوک امریکا ګواښي هغه به هیڅ ځای پټنځای پیدا نه کړی شي. د اوباما د وینا په اړه مې په امریکا کې د سیاسي چارو له شنونکي ډاکتر محمد تقی پوښتنه وکړه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات با په افغانستان کې د القاعده پر ضد له جګړې څومره مختلف وي. ډاکټر تقی وایي دا تګلاره د افغانستان له تګلارې ځکه هم مختلفه نه ښکاري چې پکې بیا د شام بشار الاسد ضد یاغیانو د روزلو لپاره له سعودي عرب غوښتنه شوې ده. نوموړی وایي سعودي عرب او ځینو نورو خلیجي عربي هیوادونو د افغانستان د وسلوالو په روزنه او د هغه هیواد په بې ثباته کولو کې رول لوبولی و.
چې کوم جنګي پالیسي هغې د اسلامي دولت داعش دولت اسلامی فل عراق و شام په حواله باندې چې غي وې غا د سې دومره زوروره پالیسی نه کاری. غي دا وی چې د سې کوالیشن بغي جوړی چې د سوریه کم ریزیسټنس دی هلته چې کم خلک د صدر بشار الاسد برخلاف جنگي کی غي تب کومک او ټریننګ ورکړي او غا ټریننګ به سعودي عرب کې به ورکړي شي. دا خپل ځای کې یو ډېر لوی تضاد پیدا کوي. د سې قسم پالیسی امریکا افغانستان په حواله باندې هم تیار کړی. صدر کلینټن هم داسې میزایلی حمله اوسامه بن لادن باندې کړې وې. نو دا مغینه زیات مختلف غالبا نه ښکاري.
ډاکټر تقی زیاتوي د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر وړاندې د مبارزې کولو په اړه د اوباما وینا له عراق سره د امریکا د ژمنتیا په اړه هم پوښتنې پیدا کوي ځکه چې دا لا روښانه نه ده چې نړیواله ټولنه به په دې جګړه کې د افغانستان د جګړې په څیر یو ځای ورسره ودرېږي او کنه.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قوم ادارې وای په بارانونو او سیلابونو کې د وژل شویو شمیر 250 ته رسیدلی. د دې ادارو چارواکي وای په سیلابونو کې 1516 کسان جوبل شوي هم دي. په دې کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په پنجاب کې شوې ده. د مرګ ژوبلې مرستو او سیلابونو تازه صورتحال له سراج زهیر اورو.
په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیره 250 او د جوبلو شمیره 1516 ته رسیدلې ده او د آزادې سرچینو په وینا د مړو شمیره د 300 نه اوړېدلې ده. د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي نواز خالد مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې دوی اوس هم لګیا دي خلک له سیلاب زده علاقو نه محفوظ ځایونو ته لیږي او کوشش کوي چې کم نا کم زیان وشي. نوموړي زیاته کړه
کی بہت زیادہ تیاری کی ہوئی تھی.
تاسو ته معلومه ده چې موږ د سیلاب د مخنیوي لپاره ډیر زیات انتظامات کړي وو او د هغې په وجہ دا نقصان کم شوی دی او موږ به خلک په زور لخپل کورونو راوستل او دا کم خلک چې مړه شوی دي نو زه وایم چې دوی خودکشي کړي ده. دوی به لخپل کورونو نه راوتل نو ځکه یې دومره نقصان شوی دی.
د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا انډیم وای چې تر اوسه د سیلابونو له وجې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 46 کسان مړو او 109 کسان جوبل شوی دي او دا شان 100 کورونو ته زیان اوړېدلې دی. دغه رنګ گلګت بلتستان کې د مړو شمیره 44 او د جوبلو شمیره 11 ته رسیدلې ده. مشال ریډیو چکل د موسمیاتو د محکمې د یو اعلی چارواکي محمد ریاض سره رابطه وکړه نو د هغه وینا و چې نن مازیګر به د پنجاب صادق آباد نه د 900 کیوسک اوبو ریلا تیریږي د کوم لپاره چې حفاظتي اقدامات شوي دي. نوموړي زیاته کړه
مجموعي اوس دی وخت کې چې کوم د فلډ سیوا زور دی هغه په چناب ریور په تریمو مقام باندې تقریبا
تقریباً 5,99,000 کیوسک اوبه چې دي هغه ځای باندې روانې دي. اگر چې هغه ځای کې بریچنګ هم شوی ده خو بیا هم پوټینشیل ډېر دی. د سولو نه زیاتې علاقې چې همدغه 18,000 وي او د جنګ ډسټرکټ چې بیا ملتان او پنجنت پورې به داسې نو دا ټولې ایریا چې دا به د هغې د فلډ دپاره ونریبل دي. ډېر کویک اکشن پنجاب ګورنمنټ چې دی اخیستی دی خو چونکې دا فلډ ډېر غټ فلډ دی د سکیل چې دی هغه ډېر زیات دی هسټوریکل فلډ دی نو ظاهر ده نقصان خو به بیا هم کوي.
د ذکر ده چې دا وخت د پنجاب حکومت او د پوز لخوا د سیلاب ځپلو لپاره اقدامات روان دي او د آی ایس پی آر په وینا چې دوی د سیلاب ځپلو لپاره میډیکل او نور امدادي کیمپونه جوړ کړي دي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ایسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په پاکستان او هند کې د سیلابونو د تباکاری په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د مرګ ژوبل شمیر په ګوته شوی دی او لیکل شوی دی چې دا وخت کڼ شمیر کسان د سیلابونو نه متاثر دي. داسې اندېښنې دي چې نور کلي هم تر اوبو لاندې راشي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورت کې اورو. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د پاکستان او هند د انتظامیه لخلي لیکي چې په دواړو هیوادونو کې سیلابونو له 1,400 نه زیات کسان مړه کړي دي. دوی خبرداری ورکوي چې په زرګونو نور کسان باید کورونا پرېښودلو ته ځان تیار کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دواړو هیوادونو کې د هلیکاپټرو او کښتو په واسطه د متاثرینو سره مرستې کیږي. د پاکستان د اوبو او د برېښنا وزیر خواجه محمد آصف پارلمان ته خبرداری ورکړ چې تقریبا 70,000 کسانو ته کورونا د پرېښودلو ویل شوي دي چې په راتلونکو 4 ورځو کې له اوبو لاندې راتلی شي. اجانس لیکي د پاکستان او هند ځواکونه متاثرینو ته خوراکي شیان ورکولو کې مصروف دي او دوی محفوظو ځایونو ته وړي. خو دا یې په وړاندې یو چیلنج دی چې له 1.5 میلیون نه زیات خلک متاثره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په حافظ آباد ضلع کې سیلاب ځپلو سره په خبرو کې وویل چې دا د پاکستان لپاره د خپګان وخت دی. د پاکستان او هند پوځیان وایي چې له 6,000 زیات کسان یې خوندي ځایونو ته منتقل کړي دي. په هند کې چارواکي وایي چې هغلته په سیلابونو کې لږ تر لږه 200 کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې ویان احمد کمال وایي چې سیلابونه اوس ته جنوب طرف ته روان دي. د هند پوځ د ګل پورس مواصلاتي آلې د هوا له لارې پورته کړې چې ټلیفوني رابطې بحال کړل شي. د هیواد د پوځ انجینرانو د نهي پورس د رابطو لاینونه په بحالولو کار وکړ. د دواړو هیوادونو پوځیانو له هوا نه متاثرینو کې کمبلې، خوراکي شیان، اوبه او دارو تقسیم کړل. اجانس لیکي که څه هم بارانونه وسودرېدلي دي خو بیا هم اندېښنې موجودې دي چې اوبه په سلګونه نور کلي ډوبولی شي. په هند کې د ماحولیاتو کارپوهان وایي چې د کشمیر په غرونو کې د ځنګلاتو بې دریغه وهلو سره سیلابونو زیات نقصان رسولی دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا مشال ریډیو دا. د شمالي وزیرستان شوال سیمه اوسیدونکو وایي د پاکستان پوځ په بمباری کې 12 وګړي وژل شوي دي. د دوی په خبره دا بمباری 13 ورځې شوي ده چې پکې ژوبل شوي کسان افغانستان ته رسول شوي دي. د پاکستان پوځ د 12 وګړو د مرګ ژوبلې په اړه سندې ویلي. تفصیل سیلاب مسعود را کوي.
د قطبی وزیرستان سرحدی سیمه شوال اوسیدونکو وایي چې 13 ورځې غرمه 10 بجې د شوال میامی په سیمه کې جنگي جازونو کومه بمباری وکړه. په هغه کې 12 بې پلوه قبایلیون چې په کوم کې 4 ښځینه او 3 بچون هم شامل دي وژلي او 12 کسان پر ارژلي شوي دي. دا قبایلیون زیاتوي چې د ضرب ازم اپریشن عملیاتو په وجه په سیمه کې ټولې لارې بند دي ځکه اوس سخت پر ارجلی د مرهم پټای د پارا افغانستان ته ولج ډول شول. قبایلیون دا هم ورشایي چې دا 12 کسان هغه وخت پر ارجلی شول چې کله د سیمې اوسیدونکو د پېښې په ځای کې مړی راستل چې په دا منځ کې جنگي جزونو دویم ځل برید ور باندې وکړ. د سیمې یو اوسیدونکو شادم خان مشال ریډیو ته د پېښې په سترګو لیدلای حال په دا رنګ بیانوي. دا داد یادوی چې 13 ورځ د پوز مطبوعاتی شوبه مشال ریډیو ته چې کوم برېښنایي لیک رالی ژلی و، په هغه کښې وشولې شوي و چې جنګي جزونو د اورپکو دوه سندغولي ویشتلي او دېرش اورپکي یې پکښې وژلي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 10 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي د تاوتریخوالي پیښې له تېر مازدیګر راهیسې د ښار په بېلابېلو سیمو کې شوي دي. پولیس وایي په دې پیښو کې یو دیني عالم مولانا مسعود بیګ هم وژل شوی دی. نوموړی د بنوریا مدرسې استاد و. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
تیر مازدیګر په کراچۍ ښار کې سنی مسلک دینی عالم مولانا مسعود بیک وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي نوموړی د کراچۍ د مشهورې مدرسې جامعه بنوریه استاد او د دغې مدرسې د محتمم مولانا مفتی نعیم زوم و. د پولیسو تر مخه مولانا مسعود بیک د وسلوالو موټرسایکل سورو لخوا د کراچۍ د هدري په سیمه کې په هدف شوی دی. د بنوریه مدرسې محتمم مفتی محمد نعیم په دې اړه تیر ماښام رسنیو ته وویل، دی وایي په کراچۍ کې د وژل شوو کسانو وژونکي نه نیول کېږي. د همدې له کبله زموږ حکومت، عدالتي نظام، د پولیسي نظام او نور ټول ناکام شوي دي. که د دیني عالمانو د وژنې دا لړۍ دوام ولري، نو د حکومت تر څنګ به د ټولو لپاره زیانمنه خبره وي. د بنوریه مدرسې ویان جاوید مشال رډیو ته ویلي، د پیښې قرباني شوی استاد په دغې مدرسه کې د ښځو د څانګې مشر و. همداراز نوموړی نورو ملکونو ته هم د دیني درسونو لپاره تللو او د هغه زیاتره درسونه په اسلام کې د برداشت په موضوع و. د یادې پیښې وروستو د کراچۍ په هدري، میټروویل، سایډ ټاون او نورو سیمو کې قهرجن خلک سړکونو ته راووتل او سړکونه یې د ټریفک پر مخ وتړل. نن هم په دغې سیمو کې بازارونه تړل شوي دي. د دې پیښې وروستو د ښار په اورنګي ټاون، کورنګۍ، نیپا، ګلشن اقبال، یونیورسټي روډ او لیارۍ په سیمو کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو 9 نور کسان وژل شوي دي. د چارواکو تر مخه په وژل شوو کسانو کې دوه شیا مسلک وګړي هم شامل دي. پولیس چارواکي په کراچۍ کې د تشدد وسنۍ تیزه شوې لړۍ د فرقیزو هدفي وژنو زیږنده ګڼي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ په دې اړه نن سهار مشال رډیو ته وویل، د فرقیزو نښتو د تیزې شوې لړۍ د مخنیوي هڅې روانې دي. بېګا د مولانا مسعود بیګ د وژنې کومه پیښه چې مخې ته راغلې، د دې له وجې د دغې ځای تڼهدار ځنډول شوی. همداراز څو ورځې مخکې چې شیعه دیني عالم علي اکبر کومیلي وژل شوی و، هلته هم د سیمې تڼهدار ځنډول شوی و. موږ خپل هر ډول کوششونه کوو، لګیا یو. د پولیسو د ترجمان په خبره د شیعه او سنی مسلک عالمانو د وژنې زیاتره پیښې په موټرسایکل سواره وسلوال ترسره کوي او دوی سر د نن څخه په کراچۍ کې په یو موټرسایکل د غبرګو کسانو په تللو د 10 ورځو دپاره بندیز هم لګولی دی. په کراچۍ ښار کې د فرقیز تاوتریخوالي پیښې په داسې مهال تیزي شوي چې په دغې ښار کې د تیر یو کال راهسې د جرایم پیشه عناصرو په ضد د لټون عملیات دوام لري. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي څانګې 13 ورځ 59 د پولیو کیسونو تصدیق کړی او ویلي دي چې دا کیسونه په شمالي وزیرستان، خیبر ایجنسۍ، بنو، ټانکا، کوټه کې مخې ته راغلي دي. دا نوي کیسونه مخې ته راتللو نه پس په ملک کې د پولیو د رنځ ښکار ماشومانو شمیر 133 ته رسېدلی. په دې اړه نور اورو له اسلام آباد نه زموږ د همکارې رابعه اکرم خان دا رپورټ.
د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي څانګې په 13 ورځ کې د پولیو د مرض 59 کیسونو تصدیق کړی دی او ویلي دي چې دا نوي کیسونه خیبر ایجنسۍ، شمالي وزیرستان، بنو، ټانک او کوټه کې مخې ته راغلي دي. د پولیو ښکار د دې ماشومانو عمرونه 1 کال نه تر 2 کالو ترمنځ دي. وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي څانګې د معلوماتو تر مخه سخ کال د پولیو ښکار د ماشومانو شمیر 133 ته رسېدلی دی. د پولیو د مرض ښکار د ټولو زیات ماشومان په قبایلي سیمو کې دي چې شمیر یې 1 سلور او په خیبر پختونخوا کې 25 دي. دا شان سین صوبه کې 1، بلوچستان کې 2 او په پنجاب صوبه کې 1 کیس مخې ته راغلی دی. د پولیو مرض مخنیوي لپاره اوچت کړی شوي اقداماتو په اړه د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې یو چارواکي ډاکټر رحیم الله خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د ملک مختلفو برخو کې د پولیو د مخنیوي کمپاینونه چلوي او ورسره د مقامي خلکو او عالمانو کومک هم ترلاسه کوي. د خپلو خبرو کې د پولیو کیسونو کې د اضافه په اړه زیاته کړه چې په تیرو 15 کالو کې د شوی معلومات تر مخه ستمبر او اکتوبر په میاشت کې د پولیو په کیسونو کې زیاتوالی مخې ته راځي. دی وایي
په کال کې زموږ دوه موسمونه دي، کومه لو ټرانسمیشن سیزن وي چې هغه زموږ د ژمي موسم کې راځي، او په هغه کې هغه تقریبا د دسمبر نه نومبر دسمبر نه شروع کیږي او دی مئی پورې دی موسم کې چې دی هغه هر قسم ته جراثیم یا وایرس چې دی هغه وده نه کوي، هغه اودی نو هغه د خپرېدو چانسونه کم وي. خو چې څنګه موسم ګرمیږي لکه جون موسم جولای نه سٹارټ شي، دا ګرمه موسم کې هر یو قسم د وایرس چې جراثیم چې دغه زیات وده کوي، هغه د خپرېدو زیات چانس دي د نورو بیمارانو هم او ورسره ورسره د پولیو هم. د دې وجه نه دا کیسونه په دې موسم کې زیات راځي.
د سکر د خیبر پښتونخوا کې د 15 ستمبر نه به د پولیو کمپین شروع کیږي، او دا رنګ د پولیو په مرز کابو موندل لپاره یو کم د 10 ستمبر نه به په غونډمل کې د پولیو مهم شروع کیږي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے تاسو مشال ریڈیو ته غوږی. په کوټه کې د پاکستان سرحدي ځواک وایي دوی له افغانستان سره په ډیورنډ کرخه تر 3.5 زیات کیلومتره خندق کنی، تر څو د دوی په خبره پر دې کرخه د ترهګرو، قاچاقبرو او غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. خو په کوټه کې میش پښتانه سیاستوال او پر دې کرخه کاروباریان بیا د دې کرخې خندنه کوي. زموږ همکار خدای نور ناصر لسیمه نه تفصیل راکوي.
په کوټه کې د پاکستان د سرحدي ځواک یا ملیشاو له مرکزی دفتر څخه په خبري سوي خبر پاڼه کې ویل شوی دوی د پاکستان او افغانستان پر پوله شاوخوا 480 کیلومتر اوږد خندق کیندل پایل کړی، چې د دوی په خبره له دې سره به د پولې دواړو غاړو ته د ترهګرو، قاچاقبرو او غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیول سي. دغه خندق یا کنده 8 فوټه ژوروالی او 10 فوټه اوږدوالی لري، چې د پاکستان د سرحدي ځواکونو په خبره د 3.5 کیلومتر په شاوخوا کې دا خندق مکمل کړی هم دی، او پاتې شاوخوا 100 کیلومتر به په نږدې راتلونکو کې مکمل کړي. خو په کوټه کې میشت سیاستوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ بیا وایي دوی د دې خندق د کیندلو غندنه کوي او زیاتوي ترهګر او قاچاقبر په غرونو کې نه بلکې پر سمو پخو سړکونو تګ راتګ کوي.
د پالیسي د افسین نه ده، نه د ملیشي ده، د پالیسي د اسلام آباد ده، دا دوی ته کړی ده، او دوی سوي دلته ترهګر راځي او قاچاقبر راځي، سمګلران راځي. دا دواړه خبرې غلط دي. قاچاقبر سمګلران د هیروینو، د اسلحه، د منشیاتو غار پر دې چینو را روان دي. دا کوټه چمن څه اوس لاړ چې د دوی چینونه دي پراغ را روان دي، لایې خوا دهشتګردان پر دغه چینو باندې روان دي، له دې خوا روان دي آزاد جمهوري افغانستان له دیو دغه لري. نو دا سما جو بانه ده یو قصده ده کې یو غانه کې
عثمان خان کاکړ دا پریکړه په کوټه کې د ملیشاو نه بلکې د اسلام آباد پریکړه بولی، او زیاتوي اسلام آباد باید له داسې کړنو څخه لاس واخلي. د کاکړ په خبره تر دې وړاندې هم د لر او بر پښتنو د دې کار غندنه کړې، او اوس یې هم په سختو ټکو کې غندنه کوي.
ورته دوی مدار تا فیاتې او څو کال مخکې دوی راولار سو دالت ول مړ باړ لګو اتا خاردار لګو ګردو لر او بر افغان د دې مخالفت کوي، د دې کوتونو د دې مخالفت کوي، حالت خدا دغه کوي نه کو متا تر ټینې صدا کوي او غانه کوي، او دا باندې دوی په کار دي سکشي نه. دا یو دا د دوی دغه عمل سي دی، دا عمل یو څوک نه مني. دا یو یو کبیله ده کله په آزاد وطن کې دی امزه کې درته په لوی بند کې نه، هر د مثال په کمردین کې ده، هلته پر وزیرستان کې ده، هلته په چمن کې ده، هلته په نوشکی کې ده، کلی وای خواته دی ادرې وای خواته ده، زمینداریان دي، د خلکو تاګ راتګ دي، ژوند دي، پر یو وطن دی یو نغه.
هلته له ډیورنډ کرښې سره چیرمه د چمن سیمه یو وسیدونکو رمضان چې په دې پولیس خپل روزګار کوي، مشال رادیو ته وویل د دې خندق له کیندلو څخه به د زرګونو پښتنو ځوانانو روزګار خراب سي.
دا بارډر چې دی په هیڅ وخت کې دونه سخت نه دی راغلی، کده شوروی دور او کده داوود او کده خلکیان او کده مجاهد او کده طالبان، زکه چې دا اوس پاکستان از موږ خلک ته د مشکلات جوړ کی، پر دې باندې د دې د شتګر بندي نه بندوالې، د دشتګر کدی بدنی دشتګر ته خدای دلی ټریلینګ ورکی الله ته بخپل اړی دا سر د منشه د لاس چې پر دې خلکو ماشی تنګوالی راشي دا خلک دغه چې پخپل و دشتګر دې ته دا خلک دی آماده کوي زموږ کار دونه متاثر کیږي چې موږ ته ډیر تکلیف رسیږي دا پر دې علاقه باندې ډیر اثر اچي
د ویل ورده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنټ کرښه 2400 کیلومتر اوږدوالی لري چې په شاوخوا کې دواړو غاړو ته اکثره پښتانه قبایل میشتي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
دا مشال رادیو دا
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی شئ د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي لن خبرونه یو وار بیا لګولای از نور
امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلی تیار دی چې په شام او عراق کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې بریدونه وکړي نن سار وختي په واشنگټن کې په یو ټلویزیوني وینا کې اوباما ویل چې که وسلوال امریکای غواخي نو دوی به وژني د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د منځني ختیځ سفر پر مهال په سعودي عرب کې د عربي هیوادونو او د ترکی د بارنو چارو وزیرانو سره ګوري چې مقصد یې د اسلامي دولت وسلواله ډلې ته د ماتې ورکول لپاره فوزي سیاسي او مالی ملاتړ جوړول دي د شمالي بلوچستان د شوال سیمه اوسیدونکو وای د پاکستان فوج په هوایي بمباری کې 212 وګړي وژل شوې دي دوی وای 13 ورځ سهار شاوخوا 10 بجې جنگي الوتکو د شوال په میامي سیمه کې بمباری وکړه د پاکستان وزیر اعظم دفتر په هغه هیواد کې د ګزن ناروغو 59 پیښو تصدیق کړی دی په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 10 کسان وژل شوې دي د پولیس چارواکو نن مشال لري چې تاوتریخوالي پیښې له تیر مازیګر راهیسې د ښار په بیلابیلو سیمو کې شوې دي په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره NDMA وای په بارنو او سیلابونو کې د وژل شو شمېره 255 ته رسیدلې ده د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای چې بهرنۍ ځواکونه باید په کونړ ولایت کې د عملیاتو له امله د ملکی تلفاتو وروستۍ پیښه وڅېړي او د شنګای همکاري سازمان په ورځنی سرمشیر زده تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیل شوې ده
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګولای از سر تبړند کول اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ځهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکی سدي
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې وای ملکی او واربیا سیلابونه راغلي دي چې لکبلې ډېر لوی زیان شوې دي او لا روان هم دي ادارې د چیف میټرولوژیست محمد ریاض دخلی وای چې د تیزو بارانونو په باب لا دوی د وړاندې نه پنجاب حکومت ته خبردارې ورکړې وو خو پنجاب حکومت دغه خبر په سنجیدګۍ سره وانه غستو چې نتیجې نن موږ ټول وینو ادارې زیاته وی چې بل طرف ته وزیر اعظم نواز شریف عمران خان او طاهر القادر ته ویل دي چې درنې دي پریک دی او راځي چې د سیلاب متاثرینو په ګډه خدمت وکړو ادارې وایي چې به شکا دا سخته او سیلابونه به تیر شي خو پښتنه دا راپورته کیږي چې د متاثرینو به څه کیږي او د سیلابونو د مخنیوي منصوبوندي به اخر کله کیږي نو باید چې حکومت او نور سیاستوال او دارنګ متعلقه ادارې په شریکه د سیلاب د مخنیوي لپاره غوړه ګامونه پورته کړي ځکه چې دا سلسله د 100 کالو راځي په پاکستان کې را روانه ده او حکومت د دې لپاره تر اوسه هیڅ یو منصوبوندي نه ده کړې اداریه اخری کې لیکي د حکومت او د خیر خیګړې ادارو او ټول پاکستانی اولس له سیلاب متاثرینو د امداد لپاره خپل کردار په خښه لوبول پکار دي چې درنګ د دوی په تکلیفونو کې کمی راشي بل په لور د پیښور نخ پریدونکې آج ورځ په خپل اداریه کې وایي چې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره لیدو کاتک کړی دی او دا ملاقات په داسې وخت کې وشو چې یو طرف ته د حکومت په ضد د تحریک انصاف درنه جاری ده نو بل خوا سیلاب ته ای خورا کړی دا د دوران وزیر اعلی ارمی چیف ته د سیلاب ځپلې خلکو د مرستو لپاره د 10 کروڑ روپو چیک ورکړو ادارې وایي چې د سیاسي مسلو د حل لپاره د مخالفو ډلو سیاسي جرګه هم کار کوي او بل طرف ته د حکومت او تحریک انصاف مذاکرات هم روان دي او دا د وخت ضرورت دی چې د مسلې حل د خبرو اترو په لار ولټول شي ځکه چې پاکستان دا وخت د مختلفو مسلو ښکار دی لکه یو طرف ته سیلاب دی نو بل طرف ته ګرانی د توانای بحران چې ورسره کارخانی او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي ادریه اخر کې وایي چې سیلاب کې اواز د ارضی امداد په ځای د سیلاب د مخنیوي لپاره مستقل اقدامات پکار دي د غرنګ د گرانی کمولو اقدامات هم ضروری دي چې ورسره اولسته اسانی اورسي د دې ترڅنګ د توانای بحران ختمولو لپاره هم چټک ګامونه غستل ضروری دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نېشنل انټرست خبرونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسوالو ډلو په اړه لیکنه خبره کړې او د شمالي وزیرستان عملیاتو ته هم کتنه کړې. بلخوا فینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان په بګرام او نورو ځایونو کې حالات پر داسې مهال خراب شوي دي چې نړیوال جنگي پوځیان د روان کال تر پایه له هغه هیواد وځي. د دوانو لیکلو مهمه برخه په دې رپورت کې. نیشنل انټرسٹ مجله لیکي چې د شمالي وزیرستان زیاتره برخه له تحریک طالبان پاکستان او د دوی نورو ملګرو جهادي ډلو لکه د ازبکستان اسلامي تحریک نه پاکه شوې ده. په پاکستان کې روان کال ترهګر بریدونه کم دي او له 2013 راهیسې په دغه هیواد کې له ترهګر بریدونو سره اړه لرونکو وژنو کې هم کمی راغلی دی. رپورټونه وایي چې ځینو وسلوالو ډلو لکه جندل حفصه د اسمت الله ماویا په مشرۍ کې خپله توجه د پاکستان پر ځای افغانستان ته داړولو فیصله کړې ده. خو مجله لیکي په کار ده چې د پاکستان غیر پوځي پوځي مشرتابه په ترهګر بریدونو کې کمی خپل ستراتیژیکي بریاو نه ګڼي. په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان د موجودیت خلاف کاروایی سره په اصلي معنی کې تکتیکي ګټې رسیدلې دي. خو د پاکستان سیاسي مشران باید چې اوږدمهاله وخت په پام کې وساتي. مجله لیکي په کار ده د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو او سوات کې موجودیت لري چې دا ډول هغه ګټې په ځای پاتې شي چې له 2009 هم راهیسې په ترهګریزه جګړه کې ترلاسه شوې دي. مجله لیکي د قبایلي سیمو راتلونکي د افغانستان د انتخاباتو په نتیجه منحصر دي. دغه نتیجې دا وخت له ځنډ سره مخامخ دي. د مجلې په خبره دې ته به کتل وي چې آیا په کابل کې قومي یووالي حکومت جوړیږي که څنګه او چې له افغان طالبانو سره به سوله وکړي او که په وړاندې به یې جنګیږي. مجله لیکي په افغانستان کې یاغیتوب په بالواسطه ډول په پاکستان کې پر یاغیتوب اثر لري ځکه چې افغان یاغیتوب د وسلوالو پر پټنځایونو منحصر دي چې دواړو غاړو ته هدفونه په نښه کوي. بلخوا فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نیټو مشن ختمېدلو له امله بهرني ځواکونه له هیواده د وتلو تیاری کوي، په بګرام او نورو افغان ټولنو کې دا وخت کشالې په زیاتېدو دي. په دغو سیمو کې د جرمونو کچه لوړه شوې ده او ځینې اوسېدونکي وړاندوینه کوي چې ګڼ شمېر بېکاره ځوانان له طالبانو سره یو ځای کېدی شي څوک چې د حکومت په وړاندې جنګېږي. ورځپاڼه د یو ځایي اوسېدونکي عنایت الله له خولې وایي چې په تېرو دریو میاشتو کې په سیمه کې له تشدد ډکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې یو لاروی هغه وخت ووژل شو کله چې یې د دوو کسانو ترمنځ په بحث کې د منځګړتوب هڅه وکړه. یو هلک خپل تره د قرضې په سر ووژلو او یو سړی خپله ښځه په اوبو کې ډوبه کړه. ورځپاڼه لیکي چې عنایت الله خپله کورنۍ کابل ته لیږلې ده چې نسبتا خوندي سیمه ده. ورځپاڼه لیکي حاجي الماس چې د پروان ولایت د پارلمان غړی او پخوانی جنگ سالار دی په جرمونو کې د زیاتوالي پخلی کوي. حاجی الماس د افغانستان د استخباراتي ادارو د نه خبرو شو شمیرې په حواله وایي چې د پروان ولایت په لوی سړک د جولای او اګست په میاشت کې 30 کسانو تښتول شو یا د لاره د بګرام او کابل ترمنځ تیریږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د شنګهای تنظیم په غونډه کې سیمایز مشران د افغانستان، یوکرین او نورو موضوعاتو په اړه غږیږي. په غونډه کې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس د امنیتي ننګونو او همدارنګه د افغانستان په موضوع د یوې سرمشریزې د راغوښتلو په موضوع هم خبرې کیږي. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې د رپورټ ترجمه نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې د شانګهای د همکارۍ د تنظیم یا اس سی او په غونډه کې د غړو هیوادونو مشران په سیمه ییزو شخړو موضوعاتو غږیږي. سګنۍ غونډه په داسې وخت کې نیول شوې چې د یوکرین په سر د روسي اړیکې د غربي نړۍ سره سړې شوې او په ایشیا باندې د روسي توجه زیاته شوې ده. په غونډه کې د چین، روسي، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشران برخه اخلي او همدارنګه د ایران او د منګولیا مشران هم په دوشنبه کې دی او د غونډې په حاشیه کې به د شانګهای تنظیم د غړو هیوادونو د مشرانو سره ملاقاتونه کوي. ایران او منګولیا د افغانستان، پاکستان او هندوستان په څیر د شانګهای په تنظیم کې د سارونکو حیثیت لري. په سګنۍ غونډه کې تمه کیږي چې د غړو هیوادونو مشران د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او دغلته د امنیتي ننګونو په اړه بحث وکړي. د روسیې د ولسمشر مشاور یوری یوشاکوف د غونډې د پیلیدونه وړاندې ویل روسیا به په غونډه کې وړاندیز کوي چې د روان کال په وروستیو کې د شانګهای تنظیم د سیوري د لاندې د افغانستان په موضوع یو سرمشریزه راوغوښتل شي. همدارنګه په سګنۍ غونډه کې په دې موضوع هم خبرې کیږي چې د نوو غړو هیوادونو د قبلولو لپاره باید کوم میکانیزم نه کار واخیستل شي. نوموړي ویل ایران له ډیرو کلونو راهیسې په تمه ده چې د شانګهای د تنظیم غړیتوب ترلاسه کړي خو د ده په اند لا به نور انتظار هم ورته کول وي. د روسیې، چین او منګولیا ولسمشران به د غونډې په سندو کې په یو کتنه کې په درې اړخیزه همکارۍ خبرې کوي چې ورکی د شریک برېښنا کوډ جوړول او له پولې پورې د اور گاډو د لیکو غزول هم شامل دي. ولادیمیر پوتین به همدارنګه د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره هم ملاقات کوي. د غونډې په پای کې به روسیا د تاجکستان د شانګهای د تنظیم مشري په غاړه واخلي او د نوموړي تنظیم را روانه غونډه به په اوفا ښار کې ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
فارن پالیسی مجلې د القاعده، افغان طالبانو او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د فعالو وسلوالو ډلو په اړه د امریکا د پالیسۍ یا تګلارې جاج اخیستې دي. په لیکنه کې راغلي که امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې خبره کوي، نو وسلوالو طالبانو ته د ماتې خبره ولې نه کوي؟ د لیکنې مهمې برخې له عبدالحی کاکړ اورو.
فارن پالیسی مجله کې پال هډی میلر د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د القاعده او افغان وسلوالو طالبانو په اړه بیلابیلو رسنیو ته د ورکړل سو مرکو حواله ورکوي. په ټولو مرکو کې چې امریکایي ولسمشر القاعده او طالبانو په اړه خبرې کړې دي، لیکوال د هغه خلاصه دراباسي چې ګواکې باراک اوباما القاعده او طالبان دوه بیل بیل تنظیمونه ګڼي او زیات زور القاعده ته پر شکست ورکوي. لیکوال زیاتوي چې باید دا خبره ومنل سي چې ولسمشر چې د القاعده او طالبانو په منځ کې د فرق خبره کوي هغه سمه ده. د دې په خبره د دواړو تنظیمونو هدفونه جلا جلا دي. طالبان د القاعده په مقابل کې ځایي هدف لري، خو که وکتل سي نو د بوکو حرام وسوالي ډلې په مقابله کې طالبان او القاعده یو بل ته ډیر نږدې دي، بلکې یو ډول په یو بل کې اودل سوي دي. د لیکوال په خبره د طالبانو او القاعده تعلق له څو لسیزو راهیسې دی. د القاعده مرکز او شبکه په افغانستان کې فعال ده او د القاعده مشر اسامه بن لادن طالبانو ته جګړمار او میلیونونه ډالر ورکړي وو، او دا شان القاعده د افغانستان په غرونو کې جوړه شوې وه. اسامه بن لادن د طالبانو لپاره احمد شاه مسعود وواژه. دا شان القاعده د افغانستان لارې ګودري شپېژني. د لیکوال په وینا له طالبانو په وار وار غوښتل سوي چې له القاعده سره د رابطه پرې کړي، نو دوی به د افغانستان د سیاسي بهیر برخه جوړ سي، خو طالبان دې ته تیار نه دي. د فارن پالیسی مجلې لیکوال وایي باراک اوباما یوازې د ماتې لفظ د القاعده لپاره استعمالوي. نو په داسې حال کې لیکوال دوی پوښتنې کوي. لومړی دا چې ښاغلی اوباما څنګه باور دی چې طالبانو ته د ماتې ورکولو پرته القاعده ته ماتې ورکول کېدلای سي؟ د ده په فکر طالبانو ته د ماتې ورکولو بغیر القاعده ته شکست نسي ورکول کېدای. دوهمه پوښتنه دا کوي چې ولې باراک اوباما د اسلامي دولت نومې وسلوالي ډلې په هغو وسلوالو ډلو کې شامل کړې چې ورته به ماتې ورکول کېږي؟ د لیکوال په خبره اسلامي دولت وسلواله ډله امریکا ته نیغ په نیغه خطر نه ده، بلکې د عراق او سیمې لپاره ده. د دې په خبره کم خطر چې طالبان رسولای سي اسلامي دولت وسلواله ډله نسي رسولای. د لیکوال په خبره که چرته اوباما انتظامیه پر اسلامي دولت وسلواله ډله او القاعده حمله کوي او طالبان او شباب ډله یوازې زوروي او بوکو حرام لپامه غورځوي، نو داسي ولي کوي؟
دا وو عبدالحی کاکر. په نیویورک د ستمبر د پیښو وروسته امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو او القاعده پر نتورکونو حمله وکړې چې په نتیجه کې د طالبانو حکومت ړنګ شو. د دې وروسته امریکا او نړیوالو ملګرو په افغانستان کې د القاعده او د هغوی د ملاتړو پر ضد جګړه اعلان کړه. دا چې په دغه جګړه کې امریکایي ځواکونه څومره بریالي دي، په کابل کې زموږ همکار حمیده هارون عثمان د طالبانو د حکومت د وخت د بارنو چارو له وزیر وکیل احمد متوکل سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دیارلسو کلونو په تیریدو سره آیا امریکایي ځواکونه خپل هدف ته رسیدلي دي که څنګه؟
زه فکر کوم چې هدف دوی ترلاسه نه کړی سوی، ځکه د القاعدې کوم مربوط یو هیواد یا یو زون یا یو خاصه سیمه نه وه. دلته خو د افغانستان د اسلامي امارت واکمني وه، نو یوازې هغه واکمني چې زایله شوې ده خپله واکمني او د افغانستان خلکو پکښې نقصان کړی دي. طبی خبر ده چې القاعده د غړو لپاره هم مشکلات وه، او د دا چې هغو مشخصه سیمو جغرافیه نه درلودل او لا هم د جنګ سیمې پراخې شوي دي، لکه د عراق سیمه او دغه نور عربي جمهوریتونه چې هلته د بحار عرب په نوم باندې نوي مشکلات راورته کېدل، د هغو لپاره د بودباش ساحه فراهم شوې ده.
خو ناټو او بهرني ځواکونه په افغانستان کې خپله دغه مبارزه یا دغه هڅه بریالۍ ګڼي؟
ګورئ، د القاعده اکثره انګېزه د فلسطینی مسئله سره په فلسطین کې د قوې څخه کار اخیستل کېږي. دغه د قوې استعمال دغه فکر دغه سازمان په وجود راوړی دی، نو اوس که داسې لارې چارې چې دوی پر بل زور باندې یا په افغانستان کې یا په عراق باندې دا مسله حل کول غواړي، اصلا د دې دغه لار غلطه ده. دوی باید علمي فکر کړی وای، ډیموکراتیکو لارو څخه، د بدلونونو د سیاسي لارو څخه، د علمي لارو څخه مخکې تللي وای.
مخکې موږ ویل چې دغه مبارزه بریالۍ وه که نه، دې کې د امریکې نیمګړتیا څه وایي تاسو یې نظره؟
معمولا دا که غټ هېوادونه وي که کوچني هېوادونه وي او یا که محلي قوتونه وي، دا د مشکل لا ایجادېږي چې دوی د خپل د غرور څخه، د احساسات څخه استفاده کوي، خپل امکاناتو، اقتصاد او نظامي برتري دغه استفاده کوي، دوی باید زور ته مراجعه کوي. دغه زور همیشه یو بل زور زېږوي چې هغه د جنګ دوام دی. بغیر د احساساتو څخه د علمي لارو چارو لټول چې دي، هغه مصارف او تلفات او بدنامي
د امریکا په مشرۍ دغه جګړې په افغانستان کې کوم لاسته راوړنې او کومې نیمګړتیاوې درلودې؟
دوی لاسته راوړنې کوچنۍ لاسته راوړنې نه درلودې زما په نظر باندې، ځکه د جنګ او د جګړې جواب بېرته جګړه او جنګ وزور دی او دا د سنج ادامه ده. هغه منفي نقطې زه فکر کوم چې د ناسمو خلکو، د منصورو خلکو یا ډلو ملګرتوب، د هغوی د امریکایانو انتخاب د دغه ډلو په ملګرتوب باندې دا یوه مشکله خبره وه. بله ستونزه دا وه چې دوی د بې حده بې کچې زور کارونه وکړله، یو ځای چې د محدود زور ضرورت هم وایي، د نظامي لحاظه دوی زیات زور وکاروه چې هغه خلک ولس هر څه ډېر ناهیلي کړه. دا ناهیلي بالاخره په مقاومت بدل شول. او بل غټ حسابات چې دوی وکړه، د اول سر څخه دوی تفکیک ونه کړای شوی، د افغاني مسایلو، د افغاني جرانونو اشخاصو او د نړیوالو جهادي غورځنګونو.
طالبانو د حکومت د وخت د بارنو چارو له وزیر وکیل احمد متوکل سره تاسو مده مشال ریډیو مرکه اوریدله. هغه ځوانان چې د تعلیم ترڅنګ د خیر ښېګڼې او سیاست سره شوق لري په مستقبل کې ډېر وړاندې تللی شي، خو له بده مرغه په ملک په تعلیمي ادارو کې چې کوم ځوانان سیاسي هلې ځلې کوي او تعلیم ته توجه نه ورکوي، چې دا راز د ناکامۍ سره مخامخ شي. په دې ټول عمل کې هر کار ته خپل مناسب وخت ورکول څومره مهم دي، د نن ورځې په روښانه مستقبل کې تفصیل اوري دا خبرونه منور شاه برابر کړې ده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه مینا او سلامونه قبول کړي. سمره چې د یو زده کوونکي لپاره د تعلیم په میدان کې کامیابی مهمه ده، دومره ورلا د عملی ژوند پوها هم ضروری ده، ځکه چې هم دغه ځوان د یو هیواد سباون وي، هم دوی به سبا د هیواد واکمنی کوي او پر مخ به یې بیایي. که وکتل شي نو په نړۍ کې زیاتره لوی لوی لیډرانو په تعلیمي ادارو کې د خپل زده کړو پر مهال هم په غیر نصابي او سیاسي حالو ځالو کې برخه اخیستې، او دا راز ک یوې خواته یې لوړ زده کړې کړي، نو بلې خواته یې د عملی ژوند لپاره سیاسي پوهه هم ترلاسه کړي، چې بیا یې د خپل هیوادونو د پرمختګ لپاره مثالی کردار ترسره کړي. په دې اړه مو په پیښور یونیورسيټي کې د زده کوونکو هلکانو جنکو سره خبرې کړي. د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان امیر زمان چې په دې یونیورسيټي کې د نړیوالو اړیکو د سانګې یعنی انټرنیشنل ریلیشنز ډپارټمنټ زده کوونکی دی، وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې یو زده کوونکی دی د ښې مطالعې ترڅنګ د عملی ژوند د چارو ترسره کولو پوهه هم ترلاسه کړي، خو باید چې پکې دومره جوړ هم لاړ نشي چې خپل زده کړې بیا په ښه توګه ترسره
دی. اسلامی کالج او پشاور یونیورسٹی کے استمرام علی دلی دین او دی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہ ہو دہو الکان نو کارکردگی حکومت غڈیرا متاثر کوی دی دل تک الکان بنے ڈر بد اثرات کڑی دی لکم وینو دل تک دل تمخ یو دا ہڈی رکھ خبر ا چھو یو خ انداز یو کل شی دا ہڈی رکھ خبر ا دخل کدی دل تک سٹوڈنٹان اخبل لیمٹ کراس کی نو ڈر مخ دی ور کے لاڑ شی بیا دل تک لنجی ما جی ور کے راسی ڈر لنجی او کی ور کی بیا ڈر دے فشار بنے ڈر بد اثرات دې دې دا خبره چې ولک خپل دی ایار د هغې خپل غسر اوږي چې هغه دومره لږ څور نه پته وي د پولیټیکل اکټیویټیز نظر څخه خبر نه پته وي، نو دا خوره خبره ده. خو دا نه دی پکار چې بیا لک ال خپل لیمټ ورکې کراس کې بیا سټډي هغه پرې دی په دې هغه کې شرکت کوي پولیټیکل پارټیز کې او بیا لنجي هغه ورکې کوي.
هم په دې اړه د خیبر میډیکل کالج پیښور ډاکټر کلسوم محمد مشال ریډیو سره د خبرو په محل ویل، په دې هیواد کې زیاتره سیاسي سیاسي مشران داسې دي چې د ډېر مال حال یا خانداني سیاست پترس کې لوړې چوکۍ تر لاسه کړي، خو د هغې ذمہواري د تر سره کولو اهلیت بیان لري.
بنده چې د یونیورسيټي ژوند تر ادم نشي نو هغه ژوند وړوکې ژوند نه دی، اېکې ډېر په های لیول باندې په ډېر اوچت لیول باندې هغه سوچ د بنده ورسي او د هغه کارونه د هغه چې کوم سوچ د خپل د نوي راتلونکي ژوند لپاره او د خپل د ملک د هغه د خلکو لپاره یې ډېر بدل شي. اوس مونږ ډاکټران یو، مونږ ته پته ده چې مخکې به مونږ د خلکو صحت لحاظ سره به د هغو مدد کوو. که چېر څوک زموږ ضرورتي استاد راغلی وو بلده کې د پېښور یونیورسيټي د اګریکلچر ډپارټمنټ ته، نو هغه چې کله هغه وخت کې خپل خبرې کولې نو په هغه وخت کې د هغه ځای سټوډنټانو جنگ شروع کړو یو بل سره او دا تماچې را واغستلې یو بل پسې. هغه چې دا هر څه په خپل سترګو ولیدل نو هغه ویل چې د اوکسفورډ یونیورسيټي دا حالات درې سوه کاله مخکې وو. سیاسي دغه بد نه دی خو خلک چې کوم هغه څنګه هغه اخلي غلط دی، نو مطلب دا دی چې بهر هم یا سیاسي حالات هغه شان دي نه ول، هغه ډېر زیات ټایم اغستلی دی، ډېر زیات وخت لګېدلی دی چې هغه دې هلته را رسېدلی دي چې هغه خپل سیاسي حالات دومره ښه کړی دی او دومره اوچت ځای ته رسولی دی چې دن خلک د هغو تعریفونه هم کوي او د هغو نه چل نه کوي.
په زیاتره یونیورسيټو کې یو شوبه پولیټیکل ساينس هم وي چې د سیاست زده کړې پکې کیږي. د پېښور یونیورسيټي د دې شوبې محمد ظالب وزیر په دې اړه مشال ریډیو ته ویل د هر کار مثبت او منفي اړخونه کېدای شي، خو کوم جنکۍ هلکان چې په مثبت انداز کې سیاسي حالو ځلو کې برخه واخلي نو د هیواد په پرمختګ کې ډېر ښه کردار ترسره کولی شي.
زما په نظر کې خو چې کوم دا سیاسي خبرې دي په یونیورسيټي کې دا خو د څه هدف لپاره ضروري دي، ځکه چې انسان چې کوم دی هغه د یونیورسيټي په ټیم کې لږ وغوندې دا سیاسي خبرې چې زده کړي دی کېدای شي چې داسې ډیپارټمنټ سره تعلق لري چې موږ ته دته دا سیاست هم په کار ورځي، خو بیا هم د سټوډنټ لپاره دغه نه دي په کار، ځکه چې سټوډنټ چې کوم مور پلور لګلی دی دا دغه شي لپاره لګلی وي یونیورسيټي ته چې دی دا تاکي کوم ایجوکیشن حاصل کی، خو دلته کې چې د موږ کوم د ملک ته پاکستان دی او پاکستان کې هره پولیټیکل پارټي دی دا زور ورکوي سټوډنټانو ته چې تاسو په نه دغه شی مخته ګرځئ، ځکه چې سټوډنټانو خو په یونیورسيټي یا په کالجونو کې ډېر زور وي او دا مختلف فدرېشنونو سره تعلق لري، نو په دې وجه باندې هغه پولیټیکل پارټي چې کوم دی هغه دته ډېر زور ورکوي. خو ما په نظر کې چې کوم دغه سټوډنټ ته نه دی ضروري نه دی په کار چې دی په دغه سیاست کې ایسا وخلی دا دغه پرادام ضروری چې صرف د خپل تعلیم حاصل کړي او ځکه کوم مقصد دی هغه پورای.
خو د خیبر میډیکل کالج پیښور ډاکټر لبنا ظاهر بیا وایي کسه هم د مستقبل لپاره نوې کول سیاسي بیداری ته اړتیا لري، خو دوی لا د ادارې بهر د سیاسي ګوندونو ګډاګي جوړېدل هم نه دی پکار.
سیاست چې دی دا ډېر ښه اسپیکټرم شته، ډېر ښه مخنیم شته دی، نو موږ په کار دی چې څنګه موږ ته ویلمانی موږ ډېر ښه اړخت وګورو. موږ چې یو په خپل په یونیورسيټي کې په کالج کې دننه چې کوم طالبان دي هغوی راغونډ شي یو دیس یونین جوړ کړي چې هغه د هغوی د کوم هغوی حقونه دي یا د هغوی کوم ضروریات هغې لپاره خبره کوي چې چا ډېر ښه علم کړی څخه سبق ویلی او هغه ښه لیډر جوړ دی چې مخکې هغه حکومت چلولی شي. سفر کوي انسان تعلیم نه کړی نو هغه مخکې څه فیصله نه شي اخیستلی، یا د هغوی چې کوم فیصلي هغه د هغه سنډر مطابق دي چې هغه دې څه په حکومت کې یا څه کېونه لاس ورکړي یا دې څه ښه کار وکړی شي.
د زده کوونکو د سیاسي تربیت په اړه په پیښور کې د یو شخصي یونیورسيټي زده کوونکی محمد نعیم مشال ریډیو ته ویل چې د دوی لپاره تر هر څه اول خو خپل زده کړو باندې توجه پکار ده او د هغې وروسته د هیواد په سیاسي حال هم پاملرنه پکار ده.
او په دینه به چې کوم سیاسي هغه دی په دې کې هم شرکت پکار ده، خو دومره نه لکه د مونږ چې کوم انسټیټیوشن دی په دې کې په دې پکې مختلف پولیټیکل پارټي باندې کوم کسان دي آی هیلپ کوي، او د وژنه چې کوم سټوډنټ کی اخو ډېر لکه ډېر زیات سټوډنټ چې کوم سیاسي پارټي ته انوالو وي هغه په ایجوکیشن شي خپلول. زه دا سوال چې کوم سټوډنټ دي لکه د مختلفو انسټیټیوشن کې دی دا یو داسې یونین جوړ کی او دا خپل لیڈر چوائس کی چې اعلی کا کرپ نوی پای کافی او د توجا د علاقہ مخ کی روانه زه دا سوای نه چمونګ کوم سیاسي پټای دی یا دا سیاسي کا ځان دی چې کوم پای کا ځان دی اره مخ ته شي او چې کوم نیکس الیکشن دی پدې کې خپل لیډر کو دراوی ته زه چې ملک او حالات ډیر ځات خراب دی لکه فلډ دی یو طرف ته دی زم دی دا وجه نه یو دا سه مونږ ته یو دا سه لیډرشپ کار دی چې کوم د ملک حالات آپ صحیح طریقہ باندې مخ ته کې صحیح طریقہ باندې روان شي
دا چې په خ ډول د خپل زده کړو تر څنګه د سیاسي پوهې لپاره څه پکار دي ډاکټر کلسوم وایي د دې لپاره د تاریخ او سیاست د کتابونو مطالعه هم ډیره ګټوره ده
ډیر خدا سي هم کې دي شي چې بندا لکه هر یو طالب علم ته پکار دي چې هغه خپل سبق اولنې توجه پکار دي چې دا خپل سبق ته هغه ډیګري واخلي دا هغه سره سره هغه سټډي کوي هغه بوکس ګوري د ډیموکراسي کتابونه ګوري سیاسي کتابونه ډیر خلکو لیکلي دي چې څو سیاسي خلک دي هغه خپل هغه سفرنامې لیکلي دي هغه خپل هغه ټول په هغه ژوند کې څه تیر شوي دي په سیاست باندې هم په سیاست کې د 1947 والا د اوسه پول چې څومره هڅه کوي چې ویني هغه هر څه لیکلي شي ویني په کار دی چې هر یو طالب علم هغه سټډي کوي هغه چې وایي چې دا څه کوي شي وي وو شو چې دی څه روان دي چې هغه خپل سر ګمان ویني چې کوم هغه سر ګمان دي دلې هغه خو به هغه وایي په کتابونو کې او څه د سیاست بده بنده په خپل سر ګمان کوي هغه ته په کوي چې وسه حالات کې او څنګه سیاست په کار دی او څه چې دنیا نه په کار
په تعلیمی ادارو کې د سیاست په اړه مو د پیښور یونیورسيټي د بیلابیلو شوبو د زده کوونکو نظرونه اوریدل او اوس د زده کوونکو لپاره د سیاسي پوهې په اړه د کارپوهانو نظر اورو د تعلیم ترڅنګ د سیاست پوها څومره اهمیت لري په دې پښتنه د لیکوال مجلې مدیر او د پښتو ژبه تکړه لیکوال نورل بشر نوید مشال ریډیو ته ویل چې د سیاسي پوها بغیر تعلیم یافته کول هیواد پر مخ نشي بوتللې
د سیاست د پاره خو لکه په تعلیمي ماحول کې د سیاست برخه چې کوم نه زما په خیال ډیر ضروری ده خو سیاست په دوه قسمونو دی یو سیاست شعوري سیاست دی ذهني او نظریاتي سیاست دی او بل سیاست چې کوم نه هغه د نارو سیاست دی ناربا سیاست دی او د حل ګوري سیاست دی ځکه چې پوهه کمی او جذبات ډیر زیات دي د جذبات د سیاست په ځای کې زمونږ په تعلیمي ادارو کې لکه د نظریاتو او د هغه د شعوري سیاست یو ماحول جوړ شو نو هغه د منګه د سیاست کې د اوسم ویلوي خمران نشي اغیر کرپشن پیداوار دي نه هغه بنیادی وجداد چې د اغیر روزنه او پالنه په یاده کې ادارو کې نه شي چې هغه سیاسي ادارې دي د سیاسي ادارو د استحکام لپاره د سیاسي ادارو د ودې لپاره او د هغه د پرمختګ لپاره او د ولس او د وطن او د خوري او د اروپا کې نظریه او د خپل مقصد لپاره د ولسونو د خدمت لپاره لکه ضروری دي چې په تعلیمي ادارو کې لکه د سیاسي ماحول جوړ کړي اغه د چا اعلی کار او پیروکار جوړ نشي بلکې اغه سیاست د یو مقصد لپاره زکی
خو نو مولا زیاتوی په تعلیمي ادارو کې نن سبا کوم ډول سیاست نه نوته دی هغه نه یوازې د زده کوونکو لپاره تباهی ده بلکې د قام او د هیواد لپاره هم ډیر خطرناک دی نو مولا وای ضروری نه ده چې هر زده کوونکی به ارومرو لیډر جوړیږي خو تر یو حد هر تن لپاره د هیواد د سیاسي حالو زلو پوها هم ضروری ده
ندیره پر زکی چې سیاست وای څه ته سیاست استعمال به څنګه کوي او سیاسي شعور او سیاسي او نظریاتي سوچ او فکر څه ته وای ما هو هغه په دغه خبره خپل خبره کوي چې دا یو پوسټ دی چې دا لکه د یو پوهې او د ادراک د څه کومې نه د یو طالب علم د پاره چې څنګه خپل کورس کتابونه او هغه کورس ضروری دي دا چې د هغه د پاره په سیاست باندې پوهه هم ضروری ده په سیاست باندې څو پوهه ونه لري او هغه د چا په جذباتو کې الیکار او پیروکار جوړ شي نو دا څنګه چې زموږ په تعلیمي ادارو کې نن سبا ماحول دی چې هغه لکه دا طالب علمانو د خپل یو وخربې او د هغه غلط استعمال کې نو زه خو د دې خلاف یم ما خپل لکه دا نه کړې زه بخپل بچو کوم دا چې ونه کړم په تر کې پورې چې د سیاسي ودی او د سیاسي سوچ او د هغه د مقصد ضرورت یا د هغه اهمیت ته نو هغه نه هیڅ انکار نشي کولی او باید چې د سیاسي ادارو د پاکوالي لپاره په دغه تعلیمي ماحول کې هغه په دغه پوي تر شي خو نه ربا سیاست نه د چا اعلی کار او پیروکار سیاست نه دا چې نن سبا کېږي د دې
تدی زم لکه خلاف لدی دا د یو پلار پی سی ات کزدا خبر او کوم زه به زی پچر دا اجازه تور نه کوم چې هغه د داسی سیاست وکي او کته د یو سیاسي سوچ لرون کی په سیاست باندې زمانه سو ته پوسو کی نو زه به زی ته پخره د سیاست معنی خیم زی ته پخره د نظریاتي او د مقصدی سیاست تعلیم او سبق ورکوم.
د نور البشر نوید نامو د زده کوونکو په سیاسي کردار خبري اوریده او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 2 1 1 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.